یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. د کونړ په سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان د لوري د توپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د سېشنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. دا ډزې د شپې تر 11 بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دي ویلي او د مرژوبلې خبر هم نه دی ورکړل شوی. خو د ډیورنډ له کرښې سره نږدې یو شمېر کسان و ازادي راډیو ته ویلي چې کډې یې نورو سیمو ته بار کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یوې آنلاین غونډې ته وویل چې موږ د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد مشخصا کوم فعال وسلوال مخالفت یا مقاومت نشته، مگر د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې د طالبانو په ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته هیڅ وسلوال مقاومت نشته. پاکستانی چارواکو خبر ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د هند د 50,000 تنه غنمو او 2 اندازه درملو لیشت د پاکستان د لارې افغانستان ته پیل شي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشه بیلام رمضان پرون رویټرز اژانس ته وویل چې راتلونکې سېشنبې به شپېته لارې د واګه منتر له لارې د پاکستان خاورې ته داخله شي. د میرمن رمضان په وینا دا مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. وروسته تر دې چې روسیې یو شمېر پوځیان د اوکراین سره له پولې په شاکل داسې ښکاري چې د ماسکو او لویدیځ ترمنځ کړکېچ لږ راکم شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ماسکو کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هېواد یې له دې سیمو د یو شمېر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې ده. تر دې مخکې ویل شوي وو چې تر 1.5 لک پورې روسي عسکر له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای شوي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره سرتیري روسیې پښه کړي دي. د افغانستان د فوتسال تر 19 کلونو کم عمر لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوتسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې روان دی د 2 مقام پر سر ده او ټاکل شوی ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د مځک شاوخوا خپل سفر پیل کړي. مک راټفورد بریتانیایی دی، د بلجیم تابعیت لري او 48 کلن دی. د غوړی چې په خپل وړا الوتکه کې د مارچ له 8 د دمځک شاوخوا سفر وکړي. راټفورد به الوتکه له بلغاریا د بلغاریا له پلازمینې سوفیا څخه والوزوي. دا سفر له 2 تر 3 میاشتو وخت نیسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې القاعده ته اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي
د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې اوسېدنه او هغه وختونه تېر شوي چې هغه وخت دلته وو.
پر کونړ د پاکستان د لوري د توپونو ډزې چې پرون ناوخته پیل شوې د شپې تر 11 بجو روانې وې. د افغانستان په شمال ختیځ کې کاروانګر او مالدار خوشاله دي.
باران نزیاد دی میگه مالونم هر سه مارده دی سخت کاله.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری تولگه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل متحد ایالات غواړي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر سازمان فعالیت ونه کړي. شغلی ویست که سم د طالبانو د حکومت لخوا د داعش پر ضد مبارزه وستایله، خو زیاته کړه چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي. ټامس د طالبانو لخوا د یوه ټول شموله حکومت په نه جوړېدو هم نیوکه وکړه او ویل تر اوسه د یوه همه شمول حکومت د جوړېدو لپاره هڅې نه دي شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې داسې یو سولهییز دولت وویني چې هیڅ کله ترهګرو ډلو ته ځای ورنه کړي. ښاغلی ویسټ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په خپلو تازه څرګندونو کې وویل دوی به له داسې دولت خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې امریکا او نور متحدین یې ونه ګواښي او د خپلو ټولو خلکو حقونه خوندي وساتي. د افغانستان په چارو کې د متحد ایالاتو د لوړ پوړی ډیپلوماټ د داعش پر وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو زیاتوي طالبان هیڅ لیواله نه دي چې د دوحې په هوکړه کې د خپلو ژمنو په عمل کېدو سره چې دوی مجبوروي له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي له متحد ایالاتو سره همکاري وکړي.
د القاعده په اړه زموږ خبرې اترې لا هم یوه ننګونه ده. موږ غواړو په هغو ګامونو ډېر باور پیدا کړو چې د القاعدې او داعش په ضد پورته کېږي. موږ غواړو وګورو چې په افغانستان کې هیڅ یوه ترهګره ډله چې په دې کې د پاکستاني طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیت ونه کړي.
هغه د پینټاګان لخوا د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وړاندې شوی راپور ښیي چې د اوس لپاره د داعش او القاعده په څیر ډلې نه غواړي چې افغانستان د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه وکاروي. دا راپور چې د امریکا د دفاعي او استخباراتي ارزونې په پایله کې چمتو شوی ښیي چې پر لویدیځ برید لا هم هدف دی، خو اوس مهال د دواړو ډلو د مشرانو لومړیتوبونه توپیر لري. په راپور کې زیاته شوې د داعش خراسان څانګه د بهرنیو عملیاتو په پرتله په افغانستان کې بریدونو ته لومړیتوب ورکوي او وروستیو کې دا ډول بریدونه هم کړي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اندېښنو ته په ځواب کې وایي،
اسلامي امارت اول خو چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د چا په ضد باندې سو استفاده وکړي. او بل د القاعدې اړوند څوک په افغانستان کې اوسېدنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
امریکا داسې مهال د یو خوندي افغانستان غوښتنه کوي چې لاید یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه غږ ته طالبانو لا بیک نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال پر طالبانو له همدې عمل نیوکه وکړه چې تر اوسه یې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې. هغه زیاته کړه، طالبان هغه تیروتنه تکراروي چې د امریکا متحده ایالاتو په 2000 لومړي کال کې وکړه او طالبانو ته یې په واک کې د ګډون زمینه برابره نه کړه. ټام ویسټ دا هم وویل چې د افغانستان په رهبرۍ کې د ټولنې د ټولو قشرونو د غنامندۍ د حضور په اړه د نړیوالې ټولنې، لویدیځ او هم د سیمې د قدرتونو ترمنځ یو زړه ګرمونکی او د پام وړ اجماع ویني. طالبانو بیا تل ویلي، اوسنی جوړ سرپرست حکومت ټولګډونه دی او د اصلاحاتو راوستلو ژمنه یې هم کړې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ د داعش د ځپلو په برخه کې د طالبانو هڅې وستایلې، خو بل لور ته د القاعده په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دا څه معنا؟ د متحده ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک وایي،
د ټام ویسټ خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې. په یو ځای کې په مطلق توګه یو پراسپکت او یو امید دی طالبان پر رسمیت پیژندو رد کړله، بیا په ځینو نورو مواردو کې خوشبینی څرګندوله، لیکن د داعش او د القاعده په هکله که ووایو، القاعده تقریبا داسې یو مړ ارګان دی. د طالبانو او د القاعده تقریبا ودونه سره کړي دي. حتی د ربانی په وخت کې دوی د افغانستان تذکره اخیستی دي، پاسپورتونه اخیستی دي. هغه په تخنیکی لحاظ باندې د طالب او د القاعده بیلتون ډیر مشکل کار دی، لیکن له القاعده نه هم داعش ډیر غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي.
له شغلی ورتک څخه په مننه. دا یادونه هم وکړم چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته دا هم ویل چې د واشنگتن تګلارې له طالبانو سره کار کول دي چې د هغوی تګلارې سم شي. هغه وویل، موږ د طالبانو په ضد د کوم منظم مسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو په ضد مشخصا کوم فعال وسلوال مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې د طالبانو پر ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته هیڅ وسلوال مقاومت نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ اوسیدونکو دا کوي چې په سرکانو ولسوالۍ د پاکستان تورچی بریدونه د تیرې شپې تر یو لسو بجو پورې روان وو. دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې اوس په سیمه کې ډزې بندې شوي دي او له کورونو وتلي خلک بیرته خپلو مینو ته راستنی شي. جزئیات په دې راپور کې.
پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستانی پوځ د توپچی بریدونو له امله یو تن ټپي شوی، یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او له لسو زیات څاروي پکې وژل شوي دي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا دغه بریدونه د سه شنبې مازیګر مهال پیل شوي وو او د شپې تر یولسو بجو پورې دوام وکړ. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر خان پاچا نن چهار شنبه سهار ازادي راډیو ته وویل،
لیوا تر څنګ د ګجر کور کې سر زیان نه لري خو مالی زیان لري او بل یو گانو کې د لیکوزو کې پاس شراغه او را زخم شوه له خوم ستیره نو سونو خپل ماشومان څاغه ویلې ته پوری څو څو نه ته تلې او څو پورته مسلم آباد او څوک نو آباد او تر دم کلی ور سي تر سال پورې خدای شپه بخیر ته راکړل څو چې کورون نو تلې بیرته کورون تر راځي وازا وسارامه ده چې پاکستان ډېر بیرحمه مرمۍ را ورته وري چې تعداد به دا بیا ته پورې رسیدلې شي.
یو طالب چارواکی چې د موضوع د حساسوالي له امله یې د نوم خودلو او غږ ثبتولو څخه ډډه کول ازادي راډیو ته ومنله چې پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د سپکو او درنو وسلو بریدونه شوي او وایي راپور یې مرکز کابل ته استولی او خپل مشران پرې خبر کړي دي. هغه هم د یو تن ټپي کېدو د یو شمیر کورونو تخریبېدو او له لسو د زیاتو څارویو د وژل کېدو خبر تاییدوي. تر اوسه پاکستانی ځواکونو د دغو بریدونو او د هغه د لامل په اړه څه نه دي ویلي.
بریتانیا ته تخلی شوي افغانان د شپږو میاشتو په تیرېدو لا هم په هوټلونو کې اوسېږي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې په ورغلو ولس زره کسانو کې چې د ورغلو ولس زره کسانو له ډلې شاوخوا دولس زره پړاو په پړاو له هوټلونو بهر او په کورونو کې ځای په ځای کړي. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورو.
د بریتانیا کورنیو چارو وزارت وایي دغلته ورغلي ډیری افغانان نه غواړي چې لرو پرتو سیمو کې ځای پر ځای شي، نو ځکه په میاشتو میاشتو په هوټلونو کې پاتې دي. دوی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې بریتانیا ته د افغانانو د تخلیه د بهیر د پیل دادې شپږ میاشتې پوره شوې او دې موده کې ولس زره افغانان بریتانیا ته بیول شوي دي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼه د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکي دوی هڅه کوي چې د ورغلو افغانانو له ډلې دوله زرو ته پړاو په پړاو کورونو کې د میشتېدو زمینه برابره کړي، خو وایي پاتې نور ممکن تر یو کال پورې په هوټلونو کې پاتې شي. عبدالله له هغو افغانانو دی چې ټیک شپږ میاشتې کېږي بریتانیا ته بیول شوی، خو وایي لا هم هوټلونو کې پاتې شوی دی. له ده مې وپوښتل چې هوټلونو کې د اوږدې مودې لپاره د افغانانو د پاتې کېدو لاملونه څه دي.
اکثر لویو ښارونو لکه لندن، برمنګام او منچستر د افغانانو میشتېدل رد کړي دي. په نورو ښارونو کې دولتي کورونه چې د کنسول کورونه ورته وایي کم دي. دا خلک ګرځي شخصي کورونه پیدا کوي، خو شخصي هم کم دي. که پیدا شي څنګ ته به یې ښوونځي ډکوي، او که ښوونځي پیدا شي نږدې ورته کور نه وي.
پر بریتانیا سربیره د تخلیه شوو کسانو ورته ستونزه نورو هیوادونو کې هم محسوسه ده. تازه په ابوظبي کې لسګونه هغو افغانانو مظاهره وکړه چې امریکا ته د تک په خاطر له افغانستان را ایستل شوي، خو وایي اسناد نه پروسس کیږي. د راپورونو له مخې تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1,25,000 افغانان له هیواده ایستل شوي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
د پاکستان د ګمرک چارواکو خبر ورکړ چې هواد به هند ته اجازه ورکړي چې 50,000 ټنه غنم او دوا د پاکستان د خاورې لاري افغانستان ته انتقال شي. جزئیات له ملالی بشیر څخه.
پاکستانی چارواکو د سیشن به پورس دانه آشنا پریکړه وکړه، ځکه چې اسلام آباد لکلونو راهیسی هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان لاري ولېږدي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان رویټرز خبري اژانس ته ویل چې په لومړی کاروان کې به شپږ تلاري وي چې د واګه بندر لاري به راتلونکي اونۍ سه‌شنبه د پاکستان خاورې ته داخلي شي. اغلی رمضان زیاته کړه چې دا بشری مرستې به په جلال آباد کې د خوراک د نړیوال پروګرام استازو ته وسپارل شي. د خوراک نړیوال پروګرام استازو تر اوسه د دې غنمو د ویش په اړه د خپل پلان په باره کې څه نه دی ویلي. د هند د حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې نوې ډیلی دې ته ژمنه ده چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي او په دې تړاو له پاکستان سره همغږه هڅې وکړي. د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ پر دې مسالې له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي او پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې هندي مرسته به په پاکستانی لاریو کې افغانستان ته رسول کیږي. خو هند ویل که هندي لارې ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغاني لارې دي د هند 50,000 ټنه غنم له هند د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا غنم او دوا د کوم هیواد په لاریو کې له هند افغانستان ته وړل کیږي.
آزادي رادیو. بزګران د افغانستان په شمال ختیځ کې اورښتونو ته خوشاله دي او وایي چې څړځایونه هم شنه سوي دي. څړځایونه چې شنه شي بوسکشي پیلېږي. د افغانستان په شمال کې د اوسلو بنوي فصل پیل شوی دی. ځایي چپندازان په اونۍ کې دوه ځله د مزار شریف د بوسکشي میدان ته ورځي او دغه لرغونې لوبه کوي. یو شمېر چپندازان وایي چې په افغانستان کې له اوسني اقتصادي بحران سره سره دوی خپل اسونه په هیڅ صورت وژنې نه ساتي. صفي الله څنګه په دې اړه راپور لري؟
ابراهیم لسو کلونو وزلوبه کوي او څلور تکړه اسونه ساتلي. هغه وایي یو آس په میاشت کې 15,000 افغانۍ لګښت لري. د اسونو پالندویم په ورځ کې د آس په سر 1500 افغانۍ ترې اخلي. هر آس 2000 افغانۍ پورې خوراک کوي. هغه پخوانی بوسکشی اوس نشته. تاسو ته معلومه ده چې خلک اوس خپلې شپې ورځې ته حیران دي او له ستونزو سره مخ دي. د آس ساتل اسانه کار نه دی. آس ډیر مصرف لري. د وزلوبو نوی تورنمنټ اوس په مزار شریف ښار کې پیل شوی چې ټیمونه او چاپندازان یې اونۍ کې دوه واره سره مخ کیږي. د غلام محمد لپاره بوسکشی یوازې یوه لوبه نه ده، بلکې ژوند دی ورسره تړلی. تر څو چې ژوندی یم او دا زما جذبه او مینه ده، دا چې هر څه چې را سره وي یا نه وي زه به له دې شوق څخه نه تیریږم. نور ملګري مې هم همدا شوق لري. بوسکشی یا وزلوبه د افغانستان ملي لوبه ده چې د هیواد په شمالي او شمال ختیځو برخو کې عامه ده. هر کال لوبې ترسره کیږي، خو په پسرلي کې ځانګړی اتلولۍ لوبې کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چاپ اندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې په تن وي د لوبې لپاره حلال شوي وزه او زګړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته رسوي. د ټیم ملګري لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. د دې لوبې لوبغاړي کلونه کلونه د آسونو سورلۍ زده کوي او د بدن د غښتلي ساتلو لپاره هڅې کوي څو وکولی شي دا سخت او خطرناکه لوبه مخته یوسي. افغانستان کې دمګړی د وزلوبې 28 غوره لوبډلې فعاله دي. دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده.
د وزلوبې په اړه مو اوریدل. وړاندې مو د افغانستان په شمال ختیځ کې د ورښتونو له زیاتېدو او په غزنی کې د برېښنا له کمېدو خبر وو، خو دمګړی اقتصادي خبر.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي په ټول هیواد کې د برېښنا د عوایدو راټولولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې تېر ماښام خبره شوې ده، راغلي دي چې د برېښنا شرکت د رئیس قاري محمد امین او د دې شرکت د ولایتي رئیسانو په انلاین غونډه کې دا پریکړه وشوه. په خبر پاڼه کې د برېښنا د رئیس له قوله ویل شوي دي چې په ډېرو ولایتونو کې د برېښنا د عوایدو راټولولو بهیر له ټاکل شویو هدفونو سره برابر روان نه دی او باید په دې برخه کې ډېرې هڅې وشي. خبر پاڼه زیاتوي چې د اوسنۍ برېښنا ډېره برخه وارداتي ده او د دې برېښنا د پیسو ورکړه د عوایدو په راټولولو پورې اړه لري. په دې آنلاین ناسته کې پریکړه وشوه چې د روان لمریز کال تر پایه د برېښنا هغه پورونه چې له ډېرې مودې په خلکو پاتې دي هم راټول شي. تر دې مخکې برېښنا شرکت د خپلو پوروړیو په اړه ویلي وو چې د برېښنا د پرې کولو لړۍ روانه ده. د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته په دې ولایت کې صنعتي پارکونه 50% بیرته عادي حالت ته راګرځېدلي دي. د دې خونې د سوداګریزې برخې مسؤل شیر احمد سپاهي زاده نن ازادي راډیو ته وویل د امیر شیر علی خان او شادیان په دوه صنعتي پارکونو کې 340 کارخونه فعالیت کوي چې په تیرو دوه میاشتو کې د 280 کارخونو فعالیتونه بیرته عادي حالت ته راګرځېدلې دي. ښاغلی سپاهي زاده وایي دا کارخونه معدني اوبه، غیر الکولي مشروبات، بسکټ او بار مصرف لوښي، د تخمونو دانې، مکرونی او خوراکي مواد تولیدوي. نوموړي زیاته کړه چې په دې صنعتي پارکونو کې 340 تسهیلو کارخونه او 4 د اوسپنې ویلې کولو کارخونه هم فعالیت کوي. ښاغلی سپاهي زاده وایي د دې کارخونو د تخم دانی تولیدات تاجکستان ته هم صادریږي. شیر احمد سپاهي زاده وایي که څه هم د سوداګرو لپاره بانکي ستونزې ترې وحده حل شوي، خو که د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي د بلخ ولایت ټولې کارخونې به بیرته فعال شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ او 95 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 19 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 50 پوله، زر هندي کلداری 102 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 518 افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
خبرونه دی برخې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اوري چې د کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر ورستیو اورښتونو ته خوشی څرګندوي. دغه راست په غزنی کې د برېښنا پرچاوي د کارځایونو خاوندان زیانمن کړي دي. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واوري، لملالی بشیر څخه اورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې اړه په یو مقاله کې لیکي، لکه چې طالبانو په تیر اگست میاشت کې یو وار بیا پر افغانستان ولکټینګ کړه، د افغانستان بانک د نیویارک په فدرال ریزرو بانک کې تر 1 میلیارډ ډالرو ډیره مالی شتمنۍ ترلوده. د لیکنې په حواله، په هغه وخت کې زیاتو څارونکو ویلي و چې دې مسئلې د بایدن ادارې ته پر نوي رژیم په مالی لحاظ د نفوذ زمینه برابره کړې ده. لیکوال زیاتوي، کله چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب سو، له ډیرو خلکو سره تر ډیره وخته دا پوښتنه و چې د بایدن اداره به له دې کنګل سوي شتمنۍ سره څه کوي. بل دا چې د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته به امریکا له دغې شتمنۍ سره څه وکړای سي. خو د لیکوال په خبره دغو پوښتنو ته تیره جمعه ځواب ورکړه سو چې ولسمشر جو بایدن په یوه اجرایه فرمان سره د افغانستان بانک دغه شتمنۍ پر دوو برخو وویشله. له دغو پیسو درې نیم میلیارد ډالره له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ګرځول سوي او دا موضوع اوس قضایه پریکړې ته انتظار ده. خو درې نیم میلیارد ډالره نور شتمنۍ د فدرال حکومت لخوا د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو وړې ډلې ته د تاوان لپاره بیله سوې ده. د افغانستان یو شمیر فعالو میرمنو په یو پرانیست لیک کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو کورنۍ ته د افغانستان د شتمنۍ د یوې برخې د ځانګړي کولو پر پریکړه دې له سره غور وکړي. دغه لیک د 4000 افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ سوی دی لیکل سوی او څه باندې 100 فعالو افغانو میرمنو لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر بایدن دې پریکړې د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړي او لا یې زیانمنوي. د برتانیا پالیټیکس آنلاین خبرونې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د شپږو میاشتو پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. د خبرونې یوه مقاله په دې عبارت پیلېږي: پرون د فبروري 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو شپږ میاشتې پوره سوې او د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC خبرداری ورکړی چې د لوږې له کبله شایي دومره افغانان ومري چې د تیرو 20 کلونو په جګړه کې ساری نه ولیدل سوی. لیکوال د همدې کمیټې په وینا زیاتوي چې د افغانستان 90% وګړي شایي له بېوزلۍ سره مخامخ سي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې عاجلې تګلارې غوښتنه کړې ده او وایي چې د امریکا او اروپا رهبران باید د اوسني اقتصادي بحران حل ته پام وکړي چې افغانان وکړای سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې خپله پوره کړای سي. له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ ورځ تر بلې پر زیاتېدو دی او د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی وو، اوس هغه مالی مرستې بندې سوي. یوازې د ځینو ادارو لخوا بشري مرستې پر خلکو ویشل کیږي.
ازادي راډیو ته واجهست. د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر وروستیو اورښتونو ته خوشی څرګندوي او وایي چې دغه اورښتونه به راتلونکي کال وچکالي ختم کړي او دوی به له خپلو زراعتي ځمکو د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کړي. نور حل په دې راپور کې.
بزګران ورستی ورختونه نه یوازې د غنم او شولو فصلونو ته، بلکې باغداري، مالداري او څړځینو ته هم ډیر ګټور بولی او زیاتوي چې د اوبو زیرمه هم ورسره زیاتیږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو کاروندګر نصر الله په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل:
سخت کال دکان د حاصل ان شاء الله تعالی براکا، ادو په خاطر چې بارانونه زیات دي او میګه مالونه هر څه مړه دي سخت کال. او د امام صاحب داسې یو ولسوالۍ ده چې ډېر کښتونه او هر څه زیات دي، که بارانونه ونه شي هر سړی به نه دی د وږي څه به مخامخ شي.
کاروندګر زیاتوي د کندز د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده، خو بیا د للمي غنمو حاصلات ورختونو پورې تړاو لري، خو ورستي ورختونه د وچکالۍ د پای ته رسېدو زیری بولي. د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کاروندګر عبدالشکور وایي:
باران ته یو کوټه پورې فائدہ لري او آئنده کې باران سه نور ډیره فائدہ وو کې ځمکو ته هر شي ته، او که یخ سه نو چنجي لمنځه ځي. نو مونږ وایو چې باران نه کېږي نو ځمکې به وچ سي، سږکال به فصل ونه سي او غنم به کمبوتې پیدا کړي ملک کې. نو شکر دی الحمدلله د خدای پاک فضل وو چې باران وسو.
دوی وایي تیر کال د وچکالۍ له امله په ځمکو کې چنجي او یو ډول زیان رسوونکي حشرې پیدا شوې وې او د کروندګرو کښتونو ته زیان رسولی وو، خو وایي د همدې ورښتونو له امله به مزرعه حشرې له منځه ولاړې شي. د تخار د بنګي ولسوالۍ یو اوسیدونکي یار محمد چې په سل جریبه للمي ځمکه کې غنم کرلی دي ازادۍ راډیو ته وویل
تېر کال د وچکالۍ له امله کروندګر او مالداران سخت متضرره سوي وو، ځکه موږ له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه نه کړل او دغه راز مالونه مو د وښو له نشتوالي سره مخ وو. خو سږ کال ښه پریمانه بارانونه وسول او تمه لرو چې په راتلونکي کال کې له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړو.
د بدخشان ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال د ژمي په موسم کې په دغه ولایت کې واوره او بارانونه ډیر شوي او دوی به په راتلونکي کال کې د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي او له خپلو ځمکو به هم ښه حاصل ترلاسه کړي. د بدخشان د کشم ولسوالۍ یو کروندګر حمیدالله وایي
بارانه به وخت معیارش بارېده خوب است.
سږ کال د ژمي په موسم کې ښه ورښتونه او په وخت سره وسول. دې ورښتونو موږ خپلو کښتونو ته هیله مند کړي یو. انشاءالله په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستیو ورښتونو ته هیله مند دي او وایي چې په دې سره به وچکالۍ له منځه ولاړه شي او د کروندګرو په حاصلاتو کې به ډېروالی راشي. د شمال ختیځونو ولایتونو اکثر وستونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درک عواید ترلاسه کوي، خو وروستیو ورښتونو بزګران هیله من کړي چې په راتلونکي کال کې به له خپلو کروندو ښه فصلونه ترلاسه کړي.
په غزنی کې ډیری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو تر راتګ وروسته د برېښنا پرچاوي زیاته سوې چې له کبله یې د دوی کاروبارونه زیانمن سوي دي.
نجیب الله ولډینګ کار دی. نوموړی وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې د برېښنا پرچاوي کار سخت خراب کړی دی. موږ تمه درلوده چې د طالبانو له راتګ سره به کارونه سم سي، خو نه و خبر چې دومره به ورسره خرابېږي.
دولتي برېښنا خو د ورځې څو ساعته پرچاوي لري، د سهار له اوو بیا تر نهو، بیا د غرمې له دولسو تر دوو دریو بجو پورې قطع کیږي. د ورځې څلور پنځه ساعته پرته له اعلان شوي وخت تللي وي. موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دا د برېښنا پرچاوي سم کړي تر څو زموږ کارونه ورسره سم شي. جنریټر خو زیات مصرف لري.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو له راتګ سره د برېښنا په پرچاوي کې زیاتوالی راغلی دی. دغه صنعتکاران وایي دلته به هیڅ برېښنا نه قطع کېده، خو اوس د ورځې له څلور تر پنځو ساعتونو حتی ټوله ورځ قطع سوي وي، چې له امله یې د دوی کارونه سخت خراب کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ونیسي چې د خلکو کارونه روان سي. شاوخوا دېرش کلن سمیع الله هم په غزنی ښار کې د موټرو مستري خانه لري. نوموړی وایي تر نیم درزن پورې شاګردان ورسره کار کوي، خو د برېښنا له وروستۍ پرچاوۍ سره یې کار خراب سوی دی، چې له امله یې د دغه شاګردانو کورنۍ هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی وایي په غزنی ښار کې په زرګونه کسان دي چې په دولتي برېښنا خپل کارونه پر مخ وړي، خو دغه برېښنا قطع سوي وي.
یوه ورځ نه وروره موږ ته په زراعو تاوان رسوي، مشتري ته جواب ورکوو کار نه یي. موږ ټول کاروبار ماشینري ټوله بر چارواکو غوښتنه دا ده چې دا برق سم کړي او دا پرچاوي ډېره ونه لري، ځکه هر سړی تاوان کې لګیا پرچاوي.
دا غزنی اوسیدونکي او صنعتکاران دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د طالبانو له راتګ سره په ټول افغانستان کې د برېښنا په برخه کې ستونزې زیاتې سوي دي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د غزنی اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی هڅه کوي چې د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ډپ کړي. په غزنی کې د برېښنا ریاست سرپرست قاري صلاحالدین آزادۍ راډیو ته وویل کله چې هم په ازبکستان هیواد او یا هم کابل کې د برېښنا په برخه کې کومه ستونزه راولاړېږي، نو په دغه وخت کې زموږ برېښنا پرچاوي کېږي. نوموړی وایي په غزنی کې د ورځې څلور نیم ساعته برېښنا پرچاوي لري، نو علت یې په کابل کې د برېښنا کموالی دی چې له امله یې هلته برېښنا استفاده کېږي، خو دا ستونزه به ژر تر ژره هواره سي. غزنی ته هم له ازبکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا راغلې ده.
دغه ستونزه انشاءالله که ډېرې وي یوه میاست نور یا یو نیم میاست تر دوه میاستې پورې به یې زیات به نه، انشاءالله دغه صنعتکارانو ته نور همشهریانو ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې دا مشکل به انشاءالله رفع سي په نږدې وختو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د جمهوري نظام په وخت کې د غزنی برېښنا موزي د جګړې پر مهال پرې کېدل خو پرچاوي یې هیڅ نه درلوده. نو دا چې د اوسنۍ پرچاوي له امله د خلکو کارونه زیات خراب سوي دي.
د دې برخې مطالب پای ته ورسېدل. په پاتې شېبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو. په دې پروګرام کې به تاسو له دې خبر شئ چې په نیمروز او فراه کې معتادین وژل شوي دي او سایه ورکړې ده. خو دمګړې جولس په جو دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یوې آنلاین غونډې ته وویل چې موږ د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد مشخصا کوم فعال وسلوال مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشهد مقاومت جبهې د طالبانو پر ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته هیڅ وسلوال مقاومت نشته. د کونړ پر سرکانو او مروري ولسوالیو د پاکستان له لوري د ټوپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د سېشنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. دا ډزې د شپې تر یولسو بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دي ویلي. د ډیورنډ له کښتۍ سره نږدې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې نورو سیمو ته یې د ډزو له امله کډې بار کړې وې چې اوس بېرته خپلو سیمو ته پستنېدو دي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د هند د 5000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیشت د پاکستان له لارې افغانستان ته پیل شي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان پرون رویټرز اژانس ته وویل راتلونکې سه شنبه به شپېته لارې د واګا بندر له لارې د پاکستان خاورې ته داخلي شي. د میرمن رمضان په وینا د مرستې په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. وروسته تر دې چې روسیې یو شمېر پوځیان له اوکراین سره له پولې په شا کړل، داسې ښکاري چې د ماسکو او لویدیځ ترمنځ کړکېچ لږ راکم شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ماسکو کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هېواد یې له دې سیمو د یو شمېر سرتېرو د ایستلو پرېکړه کړې ده. تر دې مخکې ویل شوي وو چې تر 1500 پورې روسي عسکر له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای شوي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره سرتېري روسیې په شا کړي دي. او د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ اسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. موسم د سهارو کاروان پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم.